په افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو اوریدې د خبرونې ډېره برخه د ازادي رادیو دوه نیوزو خبرونو ته ځانګړې شوې. د ازادي اوریدونکو او ازادي میلمه خو پیل زنوري اسنوري د سات په خبرونو کوم. د پاکستان په سند ایالت کې د بندي افغان کډوالو یو مدافع وکیل وایي چې د کراچۍ او حیدرآباد له زندانونو نور له 120 زیات افغان کډوال پرون چهارشنبه بیرته افغانستان ته واستول شول. د پښتون ژغورنې د غورزنګ غړي او د دغو افغانانو مدافع وکیل منیزه کاکړ ازادي راډیو ته وویل
په کراچۍ کې بندي افغانان چې تعداد یې د زرو شاوخوا دی په هغو کې 120 نه زیات کسان چې دي د ښځو او ماشومانو په شمول واپس افغانستان ته ولېږل شول. په دې افغانانو کې پري ګل بیبي هم شامل وه، د کمی خاوند عبدالخلیل چې په 15 دسمبر په کراچۍ کې وپات شوی وو.
مونیزه کاکړ زیاته کړه چې د کراچۍ په ګډون د سند ایالت په نورو برخو کې د افغانانو د نیولو لړۍ تر اوسه روانه ده. په کراچۍ کې د طالبانو لخوا ټاکل شوی جنرال قنصل سید عبدالجبار د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې دغه افغانان په 5 بسونو کې د چمن سپین بولډک له لارې افغانستان ته واستول شول. هغه زیاته کړه چې هڅې روانې دي چې د دې ایالت په زندانونو کې ټول افغان بندیان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. د طالبانو د حکومت یو جګپوړي چارواکي ویلي په راتلونکي پسرلي او د نوي تعلیمي کال پیل سره به د نجونو زده کړې بیرته پیل شي. دغه څرګندونې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د خپرونو مسؤل عبدالحق حماد امریکا غږ ته کړي او ویلي دي چې د دې هدف لپاره د جوړو شویو کمیټو چارې ګړندۍ شوې دي. د طالبانو د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو کته هم تر اوسه په دې اړه ښکاره څه نه دي ویلي، خو د پوهنې یو شمېر فعالان وایي له پسرلي وروسته د نجونو پر زده کړو بندیز ته پلمه نه پاتې کیږي. تیر کال په پسرلی کې هم طالب ویندویانو د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو خبره کړې وه، خو د تعلیمي کال له پیل سره د نجونو ښوونځي خلاص نه شول. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او په تېره دسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تر دوهم اعلان پورې بندې کړې. په ترکیه کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي تر پرون پورې د تېرې اونۍ په مرګونې زلزله کې د مړو شو افغانانو شمیر 119 ته ورسید. په انقره کې افغان قنصل پسرلی حکیمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دا شمیرې وروستۍ نه دی او کېدای شي د مړو شو شمیر له دې زیات شي. هغه همدارنګ وویل د دغه زلزلې د زیانمنو شو افغانانو د لاسنیوي لپاره د معلوماتو آنلاین ډاټابیس جوړ کړی او مرستو ته اړ کسان کولی شي په دغه ډاټابیس کې نوم لیکنه وکړي.
اوس الحمدلله د کومکونو پر سوالو کې کومه ستونزه نشته. د ډیری افغانان د پوښښ لاندې راغلي دي. هغه افغانان چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري او لا تر اوسه مرستې لاسته نه دي راوړي، نو زموږ کشمیر سره د اړیکه کیسې چې هغه زموږ پر فیسبوک باندې هم پلی کړي.
په ترکیه او سوریه کې د تیرې اونۍ د دوشنبه د ورځې مرګونې زلزلې چې قدرت یې د ریختر په کچه 1.8 ثبت شوی په لسګونو زره کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. په دواړو هیوادونو کې پرون د مړو شمیر له 40 زرو واوښت. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه وویل چې د 2022 کال په جولای کې د القاعده د پخواني مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته په ایران کې ډیره مصرۍ سیف العادل د شبکې د مشر په توګه ټاکل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس وویل د دوی ارزونې د ملګرو ملتونو له هغې سره سمون لري چې په ایران کې میشت سیف العادل په حقیقت کې د دې شبکې نوی مشر دی. ملګرو ملتونو د سیشن بی په ورځ په یو نوي راپور کې وویل چې په غالب ګمان غړي هیوادونه په دې نظر دي چې په اوس وخت کې عادل د دې ډلې مشر دی او چارې پر مخ وړي. دو شپېته کلن عادل چې پخوا د مصر د ځانګړو ځواکونو ډګرمن او د القاعده د پخواني ساتونکو ګارډ غړی دی، متحدو ایالاتونو یې پر سر $10 ملیون انعام ټاکلی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو له افراطیت سره د مبارزې د پروژې له مخې هغه پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 حملې د عملیاتي ډلې د ظرفیت په لوړولو کې مرسته کړې او هم یې د دې حملې یو شمېر الوتکې تښتونکي روزلي وو. القاعده شبکې تر اوسه په رسمي توګه د ایمن الزواهری ځای ناستی نه دی ټاکلی. امریکایي چارواکو د 2022 کال په دوبی کې اعلان وکړ چې نوموړی په کابل کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو، خو دغه شبکې تر اوسه مړینه هم نه ده تایید کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن درې هیوادونو جرمني، ترکیه او یونان ته سفر پیلوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په واشنگتن کې په یو بیان کې وویل چې بلینکن به په دغه سفر کې چې د فبروري تر 28 پورې دوام کوي د مونشن په امنیتي کانفرنس کې ګډون وکړي او په ترکیه او سوریه کې د وروستۍ زلزلې د زیانونو په اړه به د متحده ایالاتونو د غبرګون د هڅو څارنه وکړي. د پرایس په خبره بلنکن به د راتلونکو سه شنبه پورې د یونان له صدر اعظم د بهرنیو چارو له وزیر او د اپوزیسیون له مشر سره وګوري او د امریکا یونان د ستراتیژیک دیالوګ څلورم پړاو به پیل کړي. دا خبرونه کوم غوښتي وي دا نور خبرونه به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل د دې خبرونه ډیره برخه دوه نیوزو پروګرامونو ته ځانګړې شوی مخکل لدې چې د ازادي رادیو ځانګړې د میل مخ خبرونه واوري پام وکړئ د ازادي او اوریدونکو نیوز پروګرام ته.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي لبي وزلی نیولې تر بشري مرستو او د غراز د متقاعدینو تر حقونو پورې پیغامونه بیلابل دي اوریدونکو دا پیغامونه بسره واورو اوریدونکو د سری میاشتې ټولنې په دې ورستیو کې ویل چې په افغانستان کې له 2008 کال راهیسې د 14000 هغو ماشومانو درملنه شوې چې زړونه یې سوري وو. دغه ټولنې ویلي چې 14000 ماشومان منتظر دي چې د سوريو زړونو درملنه یې وشي. دا چې د زړه سوري په ماشومانو کې څه ډول ناروغي ده، څنګه رامنځته کیږي، نښې نښانې څه دي، په دې اړه مو د یو متخصص ډاکټر نظر هم په دغه خبرونه کې پوښتلی دی. دا مرکه وروسته راځي خو راځي په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ازادی رادیو ټولو کارکونکو او همکارانو سلامونه کوم. زه قدرت الله نوم یم، د پرا ولاس خنه زمر سنځه دا چې اسلامي مرض خنه چې دغه بې کیفیت دواوی او دغه وخت کې شته دواوی دي بندي کې په هر دواخانه کې کړه دا بې کیفیت دواوی دي. تر تاریخ خو شته دواوی د دوه دروازه خنه ما خپل دلل چې بې کیفیت دواوی دي خپل مرخص دي تر تاریخ تر شته دي په دغه لږ وخت کې دا و درو دوا خانو سن کدا حیواني دوا خانه هم در وخت تیر دواوی دي ک انسانانو دواوی دي ټول در وخت تیر مخبل دل دي دوه دي بیت پاملرانه وک
یخن مرده دوه ډاکټرانو سن ډیر لرو غدا سي ډاکټران خوستا خداري چی په یسنو پویز ما دوا ډاکټر سن دوا ویوړه برتا غ ډاکټر توارنه نقصان ورړه به خپل نقصان اس وای چې ما د چش نوشته کړی دي په یسنو پویز به ډاکټرانو سن ډیر لرو اسلامی مارا په دا ډاکټرانو پاملرنه وکي ډاکټران دی وګور چې اته ډاکټر یا نه ډاکټر ته څنګه من څنګه سره چې تل تر هغه نه سی خلک دا ورکې بیا خپل نقصان ورته نه سویاله.
السلام علیکم شاید بیت سم به په خیر موږ د دغه لارام په سیمه کې یو نو دلته چې کوم مرستې راځي زموږ خواته هغه د خانانو ملکان خپل په بټه وي او خپل په ګټه باندې کوي خپل قربان او دوستانو ته کارتون او شی ورکوي نو موږ د خر غریب خلک دغه سي او ورته ګرځو. موږ د اسلامي امارت خدا غوښتنه ده چې موږ خو روسي او دغه مرستې چې کوم راځي دا پر د غریبانو باندې وویشي سي هغه چې دلته کوم سړی مشري هغه ویش خپل خپلوانو ته وویشي.
موږ د سنگین پولیسوالۍ کې چې مرسته راشي ماجتانو ته زموږ نومونه نشته کېږي او زموږ بمړونه معنی شته کې د مړو لاس کې ضرور موږ د خلوص ده د غدي چې موږ د مسکینان سره د کومک وکي او یخ دی ډیر یخ نه ده او هیڅ نه لرو.
السلام علیکم آزادی رادیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه نیکی احترامات باندې کوم. د دې هله چې جوړ راغې زما د حکومت د لوړ چارو څخه د هله چې دوی به د مزدوران سره د کارګرو سره مرسته وکړي دوی به ډیر تر ډیره دا پر کار ودرېږي. یعنی په هر شهر په هر بازار او هر ځای کې کم تصویر چې ما تاسو ته ورواسو په هر ځای کې داسې حالې د کاري د شي د هدف تاسو ده نو ما د حکومت د لوړ چارو څخه د هله چې دوی به د شي تر ډیره پر کار ودرېږي چې دوی پر
السلام علیکم. نبی الله زبلای د زبل لرغنده بلسولی شیګان کلی نه خبرې کوم. همدلته په شیګان کلی سرسی نور کلی لکه اختر چکنک دریا جالو او همدا شان نور ورسره په خوا کې پراته دي. همدا کلی نه مکتب او نه کلینیک لري. مکتب هغه څه ده چې زموږ او زموږ د ماشومانو آینده روشانه ساتي خو موږ ورنه به برخي. او کلینیک هم هغه څه ده چې زموږ او زموږ د هیوادوالو ژوند ژغوري، خو هله همدې نه هم موږ بې برخې یو. نو له موږ سره مسؤول چارواکي او موسسې دوګونی او تبعیضي چلند کوي. زموږ غوښتنه او پوښتنه ورنه دا ده چې لطفاً مهرباني وکړئ، دوګونی چلند مه کوئ، تبعیضي چلند مه کوئ. موږ ته خپل حق راکوي. د نورو ولسوالیو او ولایتو په شان موږ هم حق لرو تر څو کلینیک او مکتب راته جوړ سي. وسلام د الله په امان.
السلام علیکم ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. بدل ہے کہ مشکلات پر ادمر ہوا ہے، وہ مشکلات تو دیر زیاد دے یا بانان تو یہ دوری مشکل دا ہم دا مشکل پیدا چکم دے آپ خارجی ہے وہ دو گرا خلیج کے فرزن خلیج کے مسافر دی پارا دی پاسپورٹ ستونزا جدی ستونزا دا دا پاسپورٹ تمدید دی پارا یا سٹیکر دے آ سٹیکر باند بیا ویزینا اور کول کی گی نو دا یا ستونزا دا دویم قدم کې افغانانو ته ویزه نه ورکوي. کوم کسان چې بوتان کې بند پاتې شوي دي دوباره دلته نوې ویزه نه اپلای کیږي. دلته کسانو کاروبار دی، تجارت دی، نو کسان بند پاتې دي. هیڅ امکان نشته دی راتلو، یوه حل لارې نشته. زموږ غوښتنه دا ده که څوک دا زموږ آواز اوري، د نظام کې څوک د افغانانو په حال باندې زړه خوري، زړه سوایي کوي، دې ستونزې ته متوجه شي، د اماراتو سعودي سره د اړوند خبرې وکړي، بحثې وکړي. دلته تقریبا اکثریت وګړي دلته مزدوری کې کارګران دي، مزدوري کې موږ مزدور کار خلک یو. په سیاسي رابطو پورې، سیاسي نظامونو پورې باید موږ ونه تړلی شو. زموږ خپل غریبي ده، خپله مزدوري مو ده، د چاري مو ده. بس دلته دا مشکلات رہتا ہے نور استون جی حل کول پر پرزے پر ایک دم جدا من د خپل مشکل کی جدا ہو نور سیوا نشی.
السلام علیکم دادا در اڈے کو لکار کو ان کو تا سلام علیکم بعد سلام من طالبان مشران مہیلا دادا چے د انجن پر نو خون جی خلاص کی دار دی اولاد نے دی اور افغانستان کے معاشمان حق نہ جائے کہ یو کا دیر شو بل بن دا زیش بعد چیز تک ذرا خمز اخلاص کی.
السلام علیکم ازادی رادیو کارکون کا اوریدون کا. السلام علیکم ما حسین ہیلہ داد زل المن ولی د خانشن ول سوری ما جنگ و خلی دی ہیلہ مو داد چی از مر د وطن ته باید خدی راوړ چی خدی نلری ډیر د مشکلات سره مخ امی کی. والسلام به احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه روزه محمد یم. دا درو ولسوالی او خلق وای چې د پکتیکا ولایت د ترو ولسوالی او دیواز خو ولسوالی او دیور و ولسوالی چې موږ ته بخامه خا دغه تمبره کوي. نور ټول ولایتونو په غو کې ستو ولسوالی کې دا یو دغه درو ولسوالی کې نشته فادر سنی جی.
بھلے السلام علیکم دے آزاد رادیو ٹولو کارکون کو ہمکاران اور اردن کو سلام الما زدے جلال آباد خار میں تاثرہ خبر کوم پتہ وقت کے غنم نیم پہ نیم ارزانہ کی دل خوس اور رست روزی غنم جگی گی نرخون جگی گی اور دل تادا چاروا کی وہ چدا ارزانہ کی گی اور منگا دیدی پارا کار کو ہچ شیم نشتے روڑے و بوجھے اڑ شپاڑا سوا ولا سوا پانے وہ زد جلال آباد پخار کی و بوجھے اڑ پہ اتوی سو پندو سا پانے دی دلتا خریب خلق دیر غریب دی او غربت سر مخامخ دی دی چا ورتا وس نه کیږي. خلق دیر زیات مشکلات سر تو چار دی کله کومه چې دغه تا دوی پاملرنه کی او د غریب خلکو باندې رحم وکي او که رحم پیونه کی نو د خلق به د ولګینا او د فقر نه مړشي. والسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ټول ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د ایران میاړي کني ولیدا د افغانستان د زابل ولایت نوم یې ګلداد دی، مسافر یو. په ایران کې کارونه کوو، کله پی مانډیسان ګرځي، ډېر غریبانان سته کارونه کوي، رپی مانډیسان ګرځي او زاوې ډېرې خرابې دي. اوس خو زه مهم رالی بارانونه واورې ډېرې دي. افغانستان حکومت باید دې ته پام وکړي چې افغانانو ته یو زمینه برابره شي. کارونه ډېر خراب دي په ایران کې. چې کار کوي او تومان ټیټ دی، دونه ګټي سی بس اخره ګټه نسته چې کوم افغانستان ته ولې کوړته بچانو ته بس دونه ګټو سی اخره ته من چټ دی کارونه نسته سی بیا کار وکړو یار خیرکین سرای کې ته من چټ دی.
السلام علیکم. زجم خان د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د ونی د کلی ته ستاسو سره په تماس کې هیله او ارزو مې د ازادي راډیو سره داسې ما پیغام نشر کړي او د حکومت سره مې دا هیله او ارزو ده چې دلته د هلمند ولایت د بغنی ولسوالۍ تر اوسه پورې هم دغه شي شاته پاتې ده چې مخابراتي شبکې نسته پکې شي دلته ځکه چې وانه وای فای دا موږ ته میاشت 1500 کلداري ورکوو او هغه نیمه جبیرا کوي د یوې میاشتې لپاره نو هغه کله ګولې کله څه رقم یې خو مشکلات یې بیخي ډېر دي. نو د حکومت سم دا هیله او ارزو ده چې ودان چې موږ ته مخابراتي شبکې په حاله کې دلته.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته د زړه له کومې احترامات وړاندې کوم. د دې متقاعدینو موضوع په باره کې د اسلامي امارت مشان دا ډېر وخت کېږي چوپ دي. زموږ څه ګاونډي دي او څه مخپلوان دي هغوی ډېر زیات شکایت کوي رسنۍ ته لاسرسی نه لري. نو ما نه هیله وکړله چې رسنیو ته د آواز د هغوی ورسوم چې دا د متقاعدینو د موضوع په باره کې یو کمپاین پیل شي او اسلامي امارت مشان دې ته متوجه کړی شي ځکه چې دا متقاعدین ډېر زیات ستونزو سره مخ دي. زه خپله ګورم کورنۍ کې ډېر زیات مشکلات لري. ژمې هم د سوړ باندې تیر شو او خوړو ته لاسرسی نه لري. نو خپل ټولې هیلې هم دغه کلنۍ معاش ته و. نو اوس د ازادۍ راډیو نه هیله کوو چې دې ته یو خاص توجه وکړي او یو مشان دې کار ته تشویق کړي چې دې ته یو توجه وکړي. ډېره زیاته مننه.
د دلمند ولایت خبره کوم. موږ د ازادي رادیو د 2010 څخه بیا در 2023 کال پر شروع کیږي چې موږ د ازادي رادیو خبرونه هر وخت دقیق معلومات موږ ته خبري موږ اورو په خام په ایپ ایم په ټلیفون سره کار نه اخته او اوس چې اوس په دغه غټ رادیوګان یا په دانور غټ نپتري چې بومي کار کې باغ وسه کار اخلو ډیر ښه خبرونه خبري او دا نور اشتشنونه چې دي دا نور اشتشنونه په افغانستان کې هر کې دا زیات حقیقت زیات حقیقت نه وای چې خپل دغه د حکومت تاوان بخشي کې پراغه باندې خاشار اړي. نو موږ چندان اوس هغه اشتشن هم ګیر کړو بیرته هغه واړو بیرته ازادي راډیو ونیسو. نو ډېر ښه په شوق ښه په خوند اورو. تل دې وي آباد ازادي راډیو زنده آباد.
د لوګر ولایت د خوښۍ په ولسوالۍ کې ده چې کورونه یې سیل وړي وو او دوی په خیمو کې ژوند کوي. د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا ماشومان قلم کتابچې بکسې او نور لباسونو ته سخت ضرورت لري چې دوی درس تعلیم پرې وکړي او د یخ نه وساتل شي. او ډېر وځیاخ د لاسه وړ ماشومان مړ شول. د ژمي وسایل نه لري چې دوی په خیمو کې ژوند وکړي. نو اخریا بنسټونه باید د دوی سره عاجله مرسته وکړي چې تر څو د دوی ژوند ته نجات ورکول شي او د دوی ماشومان طلب نه شي او ژوند په ښه توګه مخ ته بوځي. او د تعلیم د قلم کتابچې لپاره هم ډېر اړینه ده چې ماشومانو سره په دا ژمي کې مرسته وشي تر څو دوی راتلونکی په ښه تعلیم او په سواد کې ژوند مکتب ودي. زه ملک اکبر پال مدني د افغانستان د ولس خدمتګار
ما د ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې زما پیغام تر مسلمانانو پورې ورسوي. نو په واشیر ولسوالۍ کې د بزګر کارانو لپاره مرسته راغلې ده. دې میاشتې کېږي چې امباره وړې تللې پراته دي په ولسوالۍ کې. نو دا باید توضیح کړي ځکه چې اوس د غنمو د امبار د کود وخت دی تورې تله ووتله. نو دا باید موږ ته راکړي موږ پر وخت خپل غنم ته ورکړو بیا ښه حاصلات ورکوي. نو مسلمان صاحب دا خواهش دی چې دا ونظر نه دا اوس موږ ته توضیح کړي.
انور صدیقی د پکتیا ولایت د اریوب ځای ولسوالۍ نه د امارت اسلامي چارواکو مغوښتنه دا ده چې تاسو موضوع یاده کړه د مریضانو او د پکتیا ولایت مربوطه د ډنډي پټان لاره چې خلاصۍ بوړوکي ته سره پوله لري او یوه لاره د اریوب ځای ولسوالۍ چې هغه د ګوي سپینې شګې سره پوله لري. نو د ډنډي پټان لاره چې ده په ورځ کې 500 سیاتیا مریضان پاکستان ته وړي هلته تیریږي هغه ډیر کم دی. نو د امارت اسلامي مسولینو نه مغوښتنه دا ده چې دوی دلته ترتیبو ته جوړ کړی دی، خو د ترتیب کمزوری دی. نو که چیرې د په لوړه کچه د دغې لارې مریضان زیات شي او د اریوب د ځایو ولسوالۍ بونډر هم همدا رقم ترتیب سره جوړه شي لکه څنګه چې ډنډي پټان لاره ده، نو د مریضان او سیاسارې خزینه مریضان ماشومان به په ډېر عزت سره رابطه مات وکړي.
بله، د نیمروز ولایت د خاشرو د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. نوم مې احمد دی او غوښتنه مې دا ده چې د ازادي راډیو څخه موږ ډېر خوشحاله یو، اول خو د هغوی څه درناوی کوو او خوشحاله یو چې دا زموږ پیغامونه نشروي. نو هیله مند یو چې دا پلان مو هم دا پیغام نشر کړي. موږ شکایت د دغه موسسو والا لرو وروره چې هره ورځ روان دي، سروې ده. نن د ولو دپاره نفر ټاکل کېږي، سبا د استنادي دیوالو دپاره نفر ټاکي، تذکرې دي، نمرې دي، شمارې دي، ګڼ کېږي، کومکونه دي، کشافي پروژو کښې را ځي چې سړکان در جوړو، سسویاله در جوړو، استنادي دیوالونه جوړو، کارتونه را واخلي، لاتري باندې وکړي، بیا یو 15 ځینې کارت کړي، وایي دا بالا نه ورکوه، نور در واخېځي، ولاړ شئ، اخلاص وایي.
تاسو ته سلام، رادیو آزادی ته سلام. خدایم کامیاب و سرخوی ولره. زه یو متقاعد ډګروال یم، نوم یې حیات الله دی. زه دوه کاله کېږي چې د موږ د تقاعد معاش نه دېر کړی. موږ د زښته ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو، د کور برادر باندې، د برف حیثیر چي، نور مشکلات سي، لورې سړی چې سپین ګیری شي خو د سي مشکلاتو سره مخامخ وي. 15 کلن سړیم، 40 کلن په دو ملک او دو وطن کې خدمت کړی، نه مې چور کړی، نه مې چپول کړی، نه مې څوک وژلي دي. دو ملت ته مې، خلکو ته، وطن ته مې صادقانه خدمت کړی. زه دوه کاله کې دی د موږ د تقاعد معاش نه کوي.
اوریدونکو، دا وو ستاسې پیغامونه په دې هیله چې دغه کومې ستونزې مو چې یادې کړې، کوم وړاندیزونه مو چې درلودل، دغو ته مسؤول چارواکي پام وکړي او دغه ستونزې مو هوارې شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
په افغانستان کې د سرې میاشتې ټولنې په دې وروستیو کې وویل چې له 2008 کال راهیسې د 14,000 هغو ماشومانو درملنه کړې چې زړونه یې سوري دي. دغې ټولنې ویلي چې 11,000 نور ماشومان دا مهال ورته درملنې ته منتظر دي، خو په افغانستان کې شکایت دا دی چې د درملنې دا ډول امکانات ډېر په ځنډ او ډېر په سختۍ برابرېږي. د زړه سوری څه ډول ناروغي ده، نښې نښانې یې څه دي، په همدې اړه مې د زړه د ناروغیو له متخصص ډاکټر نعمت الله ابراهیمی سره مرکه وکړه. په سر کې مې د زړه د جوړښت په اړه پوښتلی.
زړه لومړی څلورو جوفونو یا د څلورو خالیګاو څخه جوړ شوی ده. څلور خالیګاوې چې دي، دوی پورته او دوی لاندې موجود دي، چې د طب په اصطلاح کې دا پورته دوه خالیګاوې چې دي دې ته اټریم ویل کېږي، او دا لاندې دوه خالیګاوې چې دي دې ته ونټریکل یا په ساده اصطلاح باندې پورتنۍ خالیګاوې د اوزین او لاندنۍ د بوتین په نوم یادېږي. څلور جوفونه لري چې د دغو جوفونو ترمنځ په نورمال شکل هم کله چې ماشوم داخل د رحم کې موجود وي، د زړه د پورتنیو دوه جوړښتونو ترمنځ په نورمال شکل یو ونډو یا یو کړتۍ وجود لري چې د وینې جریان پکې دوران کوي. نو کله چې بیا ماشوم زیږیږي، هغه نه وروسته دا په نورمال شکل یا فیزیولوژیک شکل باندې بندښت پیدا کوي، او لاندې دوه برخې چې بیا دي بوتین، د دوی ترمنځ بیا په داخل رحمي ژوند کې هېڅ هم داسې دغه نشته، رابطه نشته، نو د دوی ترمنځ همدغه دی. خو که چېرته پیدا کېږي، دا به حتمي کومه ستونزه یا مشکل به وي.
ښه، ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې دغه د قلب څلور خالیګاو یا څلور جوفونه مو چې تشریح کړل، په دغه کې دننه جوړښتي تغییر راځي، هغه هغه مهال چې ماشوم د مور په ګیډه کې او کله چې ماشوم پیدا کیږي همدا ستونزه ورسره وي. یو ډیره عامه ستونزه چې په افغانستان کې د نورو نړۍ کې هم شته، هغه د ماشوم د زړه سوری دی. د زړه سوری څنګه او څه وخت په زړه کې پیدا کیږي، او له زیږون وروسته کوم ډول ډیر خطرناک دی چې باید زر تشخیص او درملنه وشي؟
مهرباني لودین صاحب راځو په دغه موضوع باندې به یو څه مفصل بحث او تفسیری ته ضرورت وي. کله چې موږ د زړه په سوري باندې بحث کوو، لومړی باید یعنی دا عام اصطلاح ده چې نه د عام خلک داسې فکر کوي چې ولا په زړه کې سوری ده، دا به داسې وي چې د زړه نه باید د وینې جریان بیرون ته ادامه پیدا کړي. نه، دا داسې نه ده چې د زړه نه وینه بیرون راوځي یا دغه ده، دا په خپل په نورو په د زړه په داخل کې چې کوم دا جوفونه دي یا رګونه دي، د دوی ترمنځ غیر نورماله رابطه وي. چې په نورمال حالت کې دغه رابطه یا د دوی ترمنځ دا رابطه باید نه وي، دغه پیدا وي. لومړی اول دا په تصنیف بندي کېږي چې دا د زړه سوری چې اویا امایانه اصطلاح ده، دا باید تصنیف بندي شي. په لومړي سر کې دا په دوو غټو عمده ګروپونو باندې ویشل کېږي. یو یې هغه دي چې هغه سره سیانوز یا د لاسونو او د ګوتو د خولې ژبې او د پوز شینوالی ورسره وي، او دویم هغه ګروپ ده چې په هغه کې شینوالی د خولې د مخاطي غشا د ژبې ورسره د پوز او د ګوتو د دې شینوالی ورسره موجود نه وي. نو دغه ته د طب په اصطلاح کې یو سیانوټیک هر ډیزیز، کانجینټل هر ډیزیز، یو اسیانوټیک دي. یا په ساده اصطلاح باندې یو هغه دي چې شینوالی ورسره موجود وي، دویم هغه دي چې هغه سره شینوالی نه وي. همدغه ګروپ بیا نور په نور وړو ګروپونو باندې تقسیمیږي چې هر یو بیا جدا بحث او تفسیر ته ضرورت لري.
بله ډاکټر صاحب، په افغانستان کې معمولا چې ماشومان پیدا کیږي خصوصا په دولتي شفاخانو کې، دا موقع نه وي چې د زړه معاینه وشي یا کارډیوګرافي وشي. کومې نښې نښانې که چیرته یو نوی زیږیدلی ماشوم ولري، کورنۍ باید شک پی وکړي چې ممکن قلب سوری وي؟
ها لودین صاحب، په لومړي سر کې ښکو چې په هره په دولتي او خصوصي شفاخانو کې چې کله ولادت کیږي، د ولادت نه وروسته یو اصطلاح ده کنسلټیشن یا مشوره ده، چې هر ولادت کیږي هغه نه وروسته د اطفالو د ډاکټر سره کنسلټیشن کیږي یا د هغه سره مشوره کیږي تر څو دغه ماشوم په بشپړ ډول باندې معاینه کړي. که چیرته د زړه په اوازونو کې کوم ستونزه وي یا د زړه د ضربانو تعداد په یو دقیقه کې د خون نورمال اندازې نه پورته وي یا ښکته وي یا غیر نورمال اوازونه په زړه کې واورېدل شي، چې د طب په اصطلاح دې ته مرمر ویل کېږي. که چیرته مرمر ساوند یا د زړه غیر نورمال اواز واورېدل شي، نو په دې وخت کې ډاکټر مشکوک کېږي چې دته باید نور معاینات هم ترسره کړي تر څو د دغه قلبي مشکل واضح شي، تشخیص او تداوی ورته وشي. ولې دا د طبي پرسونل یا د مسلکي پرسونل لپاره دا شیان دي. که چیرته اوس په عامو خلکو کې څو محدود شیان دي چې کله دغه په ماشوم کې پیدا شول، نو هغه کورنۍ باید مشکوک دي ده چې شاید یعنی د سببونه خو ډېر دي، خو په لوړه کچه امکان ولري چې قلبي مشکلات یا د قلب سوری چې په عامیانه اصطلاح ورته ویل کېږي کېدای شي دا ولري. د دې د جملې نه چې دا که چیرته ماشوم د خولې پوزې او د ژبې او د ګوتو د دې ساحو شینوالی ولري، یا موږ ورته د طب په اصطلاح کې چې سیانوز ورته ویل کېږي، که چیرته په ماشوم کې د خولې د ژبې د دغه ساحو یا د شونډو شینوالی پیدا شو، نو دا یو شک په دې باندې کېږي چې امکان دی ولري چې دغه ماشوم د زړه سوری یا کانجینیټل هارت ډیزیز ولري. دا یو عام خلک چې هغه میندې او پلرونه باید دې ته متوجه اوسېږي. په دویم قدم کې فیلډنګ ډیفیکلټي یا په خوراک کې ستونزې چې کله ماشوم پیدا کړي، ماشوم دا هیڅ یا شودي روي نه کړي یا ډېر په کم مقدار باندې، او تر څنګ کله چې ماشوم د یوې خواخه خوراک ونه کړي، ښه شودي ونه خوري یا په کم اندازه خوري، نو تم باندې دا ګروت یا د دې دا وده متاثره کیږي. نو چې کله د یو ماشوم خوراک نه کوي په لومړۍ مرحله کې یا کولای نشي او د هغه دا وده او متاثر شي، نو یو شک هم د قلب ولادي ناروغي یا کانجینټل هارت ډیزیز باندې کیږي. بریم مهمه موضوع شي دا په تنفس کې مشکلات دي یا بریکینګ ډیفیکلټی شي ورته ویل کیږي. دا غوړي تنفس نورمالي اندازې نظر په عمر باندې په هر ماشومان کې نورمالي اندازې معلوم دي. مثلا هغه ماشومان چې نوې زیږیدلې وي، دا غنا تر دوه میاشتو پورې د دوی د تنفس نورماله اندازه چې کومه ده شپېته. د شپېتو نه که چېرته تعداد زیاتېږي، په دې معنا چې تنفسي ستونزه په ماشوم کې موجوده ده، نو باید هغه د متخصص سره باید مشوره وشي. او د دوه میاشتنۍ نه تر یو کلنۍ پورې د نورمال تنفس تعداد تر پنځوسو پورې ده، یا د پنځوس نه تلویخ نورمال ده، پنځوس به غیر نورمال ده. کچیرته 50 یا د 50 نه پورته کیږي په دغه حالت کې هم لاړو نه ډاکټر سره مشوره وشي، او کچیرته د یو کلنې نه په پورته عمر کې د تنفس تعداد د 40 زیاتیږي نو دا هم په یو غیر نورمال حالت باندې دلالت کوي چې باید د ډاکټر سره مشوره وشي. نو په عامو خلکو لپاره دغه درې عمده نښې نښانې چې دي، چې یو شینوالی او دویم په تغذیه کې ستونزې وي او درېیم یې په تنفس کې مشکلات و. که چېرته دا په یو ماشوم کې موجود وي نو ډېر امکان د دې شته چې دا د قلب ولادي ناروغۍ ولري.
بله، او ډاکټر صاحب په افغانستان کې دننه یو څو کاله مخکې فرانسویانو روغتون کې دغه عملیات د زړه د سوري کېده، اوس دغه درملنه څومره پراخه شوې ده؟ آیا په هر دولتي روغتون کې خو به ممکن امکان نه لري؟ یعنی په هر ولایت کې ویلی شو چې د زړه د عملیاتو یو څانګه یا یو روغتون شته که شخصي وي که دولتي؟
په ولایتو کې لودین صاحب نه، خو په کابل کې انشاءالله دغه امکانات شته. انشاءالله نور به مرته کار کېږي، خدای مهربان ده کېدای شي دغه نور هم پراخه شي. موږ په کابل سیاتیک روغتون کې انشاءالله بیخی د قلبی بخش بیخی جدا وارد جوړ شوی دا کار پکې روان ده. ایکوکارډیوګرافي پکې کیږي، حتی واړه یو خو هغه مشکلات چې ډېر مغلق دي د افغانستان په سطحې نه، حتی کېدای شي دنیا په پرمختللو هېوادونو کې هم ونه شي هغه جدا مثلا، لیکن عادي کوچني مشکلات چې دي په سیادتي خپل اندرا ګاندي روغتون کې هم جدا وارد ده. ښه کار ورته کېږي چې څومره د دوی په وس وي ښه ډاکټر صاحبان دي، وړ خلک دي پکې، او څو کیسونه هم کړي دي چې نتیجه یې هم ډېره مثبته ده.
د ماشومانو د ناروغیو او ایکو کارډیوګرافي متخصص ډاکټر نعمت الله ابراهیمی وو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملمه.
السلام علیکم، د ازادۍ میلمه خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ننګرهار ولایت یو سوداګر زما میلمه دی چې د سوداګرۍ کاروبار یې له صفر څخه پیل کړی دی، خو اوس مهال له نورو سوداګرو سره په تجارتي چارو کې مرستې کوي او هغو ته سلا مشورې ورکوي. 50 کلن باز محمد ځوانمل د ننګرهار ولایت د کسبګرو او هټیوالو د خونو مشر دی. خغلی ځوانمل د سوداګرۍ او تجارتي کاروبار په باب ځنګړی نظریات هم لري چې په دې خبرونه کې به د شخصي ژوند په اړه پر خبرو اترو سربیره د هغه د دې نظریو پوښتنه هم وکړو. له خغلی ځوانمل سره مې د ازادۍ میلمه خبرونه کې مفصل خبرې کړې دي، خو په پیل کې مې ترې غوښتلې دي چې ځان په خپل ژبه اوریدونکو ته وروپیژنې.
حاجي باز محمد ځوانمل د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار د نهمې ناحیې اوسېدم، او د ترڅنګ د ننګرهار ولایت د کسبګرو هټیوالو خونې مشرتوب پر غاړه لرم. د بیسودو ولسوالۍ اړوند د خوشکمبت د کلي اوسیدونکی یم. عمر مې تقریبا 50 کاله دی، او په همدې ولسوالۍ یا په همدغه ولایت کې زیږیدلی یم.
د خپل ماشومتوب په باب راته ووایاست چې زده کړې مو چیرته کړې، مکتب ته چیرته تللې، او بیا وروسته مو کوم کارونه کړی؟
بله، تکل صاحب، ماشومتوب ابتدایه مکتب مې د خپل کلی یا د بیسود ولسوالۍ اړوند د خوشکمبت په کلی کې چې حبیب جان شهید په نامه یو ابتدایه مکتب و هلته مې کړی. تر هغې وروسته بیا د تر نهمه پورې عملته وم، او د نهم نه ایسته 12 صنفه پورې مې د ننګرهار په علی لیسه کې خپل زده کړې کړي. بدبختانه تر هغې وروسته د حالاتو د هغه کړکیچنو حالاتو د وجې مې مهاجرت کړی و. په پاکستان کې هم نو تر هغه وروسته بیا په 1400 کال کې بیرته خپل وطن ته راغلو. نو تر اوسه په همدې ننګرهار ولایت په خپل پلرنی ټاټوبي کې ژوند تیرو.
ځوانمل صاحب، هر انسان غواړي چې شتمن وي او غواړي چې ډیره هستی ولري، هم د دې لپاره چې خپل ښه ژوند وکړي او هم د دې لپاره چې له خلکو سره مرسته وکړی شي. تاسو ته لومړی ځل دا فکر څنګه پیدا شو چې څنګه کولای شي یو انسان شتمن شي؟
بله، واقعا چې فطرتاً هر انسان هم دا غواړي چې خپل هم شتمن شي او نور خلکو ته هم فیض ورسیږي. نو په دې اکله ما سره د پخوانه دا فکر وو، لکه زما یعنی داسې مادیاتو ته ډیره توجه نه وه، خو ډیر زیات مې دا خوښېده چې زه وشم کولی د بې وزلو لاسنیوی وکم، د بې وزلو ته رسیدګي وکم، که هغه په هر ارتباط کې وي وشم کولی. دا زما د ماشومتوب نه کوایم، تر په هغه وخت کې چې ما خپل ښي لاس او چپ لاس پیژندلی. فطرتاً البته دغه یوه مفکوره ما سره موجوده وه، او لله الحمد په دغه خپله اراده کې چې کوم فطرتاً الله پاک ما ته راکړې وه، په هغې کې یعنی کاملا زه مطمئن امیم او قانع امیم چې تر خپل وسه مې د اولې ورځې نه تر اوسه پورې چې د عمر 50 کلنۍ پړاو ته کوم، تر خپل وسه پورې مې د هر چا سره منډه وهلې ده په کارونو کې، د ستونزو په راکمولو کې. بس دا ماته د خلکو خدمت، یعنی خدای شاهد دی چې دغه ماته یو خوند راکوي چې زه د چا خدمت وکړم، او همیشه مې دا اراده هم ده چې زه باید د خپل ټولنې خادم پاتې شم.
څه وخت په ځان پوه شولی چې دا توان لري چې سوداګري وکړي او یو بزنس یا تجارت وکړي او په تجارت یا کاروبار کې بریالی اوسي؟
بله تکل صاحب، زه کله چې په سړی اجتماعي ژوند ولري او په اجتماع کې ژوند وکړي، نو ادمان فکر ورته پیدا کیږي. نو چون زه په اجتماع کې پاتې شوایم، زیاتره مې خوښېده چې له مشرانو سره، له هغه خلکو سره ناسته ولرم چې هغوی یوه پیشه لري، یو کاروبار لري. نو د همدې نه دا مفکوره هم راته پیدا شوه چې زه باید یو کار شروع کړم. بالاخره په 1450 کال کې مې ابتدایا خپل کار چې هغه د ننګرهار جلال آباد ښار په ښار کې مې یو دکان خلاص کړ، او الحمدلله هغه دکان مې مهوش اوس شته، او د هماغې دکان نه لا پیشرفت کړی په کاروبار کې. کله هم چې تکل صاحب انسان اراده دا ولري چې زه یو حلال کاروبار کوم، نو حتمن دی چې الله پاک د هغې په کاروبار کې برکت اچوي. د کومې ورځې نه چې زه ما په جلال آباد ښار کې دکان خلاص کړ، نو په هماغه ورځ د خپل کاروبار تر څنګ مې د خپلو خلکو چې هلته په هماغه وخت کې کسبګرو، هټیوالو، تجارانو، نو ما سره د دوی سره هم د مرستې او هوډو، د هماغې ورځې نه زه د یو ساحي مشر خلکو وټاکلم، او د هغې نه وروسته پسې بیا د ټول ننګرهار د خوراکي توکو د ټولنې مشر شوم. لا تر اوسه پر همدې مسیر روان یم. الحمدلله په خپل ژوند نهایت ډیر خوښ یم چې هم خپل کاروبار کوم، او هم د ده تر څنګ هغه څوک چې یو چیرته لاسرسی نه لري، الحمدلله هغوی سره یوه منډه او زحمت وباسم. د ولسونو په منځ کې مې یو ځانګړی مقام هم د خدمت پیدا کړی.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په 1450 کال کې مو یو وړوکی دکان خلاص کړ، دا دکان مو په څومره افغانۍ یا په څومره پانګونه پیل
کړ؟ بله صاحب، دغه دکان چې کله مونږ خلاص کړ، په ابتدا کې د دغه دکان هغه کرایه، چون دلته مرواج په دې ملک کې بدبختانه وایم چې کلداری وي، نو 3000 کلداری د دغه دکان کرایه وه، او د یو کال کرایه پیشکی اخیسته چې 15000 کلداری وه، او زما ټوله سرمایه چې کله یو چا سره شریک شوم په دکان کې، نو زمونږ د دواړو د شراکت پیسې په حدود د 1.5 لک افغانۍ وي، چې د هغې 1.5 لک افغانۍ ونم 15000 د هغه دکان په کرا کې ورکړې. په 1480 کال کې هغه شراکت پای وموند او ما خپل یو کاروبار شروع کړ او کوم شریکان چې را سره وو هغه خپل کاروبار شریک شروع کړ. نو ابتدایي په ډیرو کمو پیسو کار شروع کړی و خو لله الحمد تر اوسه په خپل کار کې تقریبا مثبت روان یم.
کومه دا خبره پټه نوي ساتلی اوس ویلای شي چې ستاسو مجموعي سرمایه څومره افغانیو یا ډالرو یا کلدارو ته رسیږي؟
بله نه خبره دا ده چې فقط د همدغې دوکان نه مې وشو کولای چې خپل ژوند ډیر په هوسا او ډیر په خوشاله توګه تیر کړم. د ده تر څنګ د همدغې سرمایه نه یو تقریبا یو متوسط شانتي کور د جلال آباد په ښار کې واخلم. اوس د سرمایه پاک لال البته ووایم چې بس د خدای ناراضی یم.
ستاسو شریک اوس چیرته دی؟ ام دومره ښه کاروبار لري لکه تاسو یې چې لري؟
بله بله زما شریکوانم کاروبار الحمدلله ښه دی، چون د هغې د سن تقاضا دا ده چې نور باید په کور اوسي، چون هغه مشر دی. نو اوس الحمدلله د هغې کاروبار هم بیخي ښه دی او اوس یې اولادونه کار کوي.
په ځینو وختونو کې مونږ لیدلې دي، تجربو ښودلې ده چې په شراکتونو کې یو شریک له بل شریک نه یا برخه زیات اخلي او یا داسې یو کار کوي چې هغه غوښنه یا د ډېرې ګټې برخه ځان ته اخلي او هغه خپل ملګری شریک له برخې نه وباسي. ستاسو په قضیه کې خو به داسې نه وي پېښ شوي؟
نه نه بالکل، اصلا د وخت او د هغه کاروبار تقاضا دا وه چې مونږ دواړه وتوانېدو په دې چې دوه انرژي په یو کار کې مصرف کړو. نو باید چې هر یو خپل ځان ته یو کاروبار برابر کو، ځکه چې زما اولادونه غټان شو او یو کاروبار جوګه شو او د هغې هم اولادونه غټانو. نو ضرورت دې ته پیدا شو چې څو کسان باید په یو کار کې مصروف نشو. که څه هم په هغه وخت کې زما زمن جوګه د کار نه و دومره، خو تقاضا دا وه چې باید سره کاروبار ته خاتمه ورکو. نو الحمدلله ډیر د خوشحالۍ په فضا کې او ډیر د خوښۍ په فضا کې مو شراکت بیل کړ. د هماغې ورځې نه تر دا اوسه پورې ډیر ښه روابط سره لرو، نږدې روابط لرو او هیڅ مشکل الحمدلله نه دی پیدا شوی.
لکه څنګه چې تاسو دا موضوع تشریح کړه، ستاسو د پیل له پانګې نه چې یو نیم لک کلدارې شاوخوا یا د هغه معادل افغانۍ وي، تر اوسه پورې ستاسو په پانګه کې څو ځلې زیاتوالی راغلی، دا عملاً څنګه امکان لري؟ ډېر بدبینانه نظر دی، مګر یو شمېر خلک په دې باور دي چې تر هغو په پیسو کې فساد ونه شي، ناڅاپه دومره وړه سرمایه په دومره لویه سرمایه نه بدلیږي.
تجارت خو زمونږ پیغمبر کړی، رسول الله مبارک تجارت کاروبار کړی. ډیری خلک ملي دلی په تجربه لمخه چې ډیره زیاته غزاف سرمایه درلودي، ډیر به حد زیاته سرمایه درلودي او هغه اوس د خوراک ډوډۍ نه لري. ډیری خلک مې داسې لروده چې ډیر د ابتدایي نه د دکان د شاګردۍ نه شروع کړي، خو په ټول د هغه کاروبار کې اوس ډیر زیات رشد کړی چې دا موږ سره ژوندۍ تجربې دي. اصلا دغه کاروبار او تجارت چې دی دا په خپل ځان سره چانسونه لري. نو که چانس چا واخیسته او ورته میسر شو، نو کېدای شي ډیر زیات زود زر رشد وکړي، او که چیرته چانسونه د لاسه ورکړي نو کېدای شي طبق معمول ژوند رواني. اوس زه هم د ډېرې غذاف سرمایه خاوند نه یم، فقط د خپل ژوند نه د ابتدا نه تر اوسه پورې نهایت خوشحاله یم. او خوشحالي په دې کې دی چې یو څوک حلال کاروبار وکړي، په کلونو کاروبار وکړي، په کاروبار کې د چا نه قرضدار نه وي، په کاروبار کې د چا پیسې نه وي خوړلي، په کاروبار کې چا سره لانجه نه وي راغلی، نو دا باید ځان ته افتخار وګڼي. او دا زما خبره زما ټول ولساوري چې زه په ټول د کاروبار کې الحمدلله الحمدلله چې د هیڅ چا سره مې د مادیاتو په سر لانجه نه دراغلې.
تاسو د ځان په باب راته وایاست، واده مو کړی، ماشومان لري؟
بله الحمدلله واده مې کړی، 15 زامن او 4 لورګان لرم، خوشاله یم. یو زوی ته مې واده کړی، یو وړه غوندې نوسیم لرم، او د ترڅنګ یو لور هم واده شوې ده او د فاميلي ژوند هم د الله نه ډیر زیات شکر گزار یم چې ډیر یو خوږ او خوشاله ژوند الله پاک راته نصیب کړی.
ځوان مل صاحب، ستاسو بچیانو ماشومانو درسونه ویلې دي نجونو او هلکانو؟
بله، یو مشر زوی مې د حقوق پوهنځي نه خلاص شوی، دویم زوی مې د اقتصاد نه خلاص شوی، دریم زوی مې الحمدلله دا اوس په څلورم سمستر د طب پوهنځي کې دی، دوه زمن مې نور هم په ابتدایه مکتبونو کې دي، مشره لور مې له دولسمه خلاصه شوې ده، بله لور مې چې دوه لورګانې مې دي هغوی تر لسمه او تر نهمه مکتب ویلې، اوس شرایط دا دي چې په کور ناستې دي، او یو وړه لور مې هم دا اوس سه کال په شپږم کې دی، نو دغه څلور پنځه میاشتې وروسته امیدوار دی ته یو چې د نجونو مکتبونو ته یوه لاره پیدا شي او دوی نور ناامیده په کور کې نه وي.
د دې خبرې معنا دا ده چې که مکتبونه د نجونو بیا پرانستل شي، ستاسو لونې به خپلو درسونو ته دوام ورکوي؟
بله، حتماً که مکتبونه شروع شي، او زما اراده هم دا ده چې لکه څنګه چې زه په زمانو باندې تعلیم کوم، له ابتدا نه مې همدغه اراده هم وه چې زه الحمدلله په خپلو لورګانو تعلیم کوم، د دینی تعلیماتو تر څنګ عصري تعلیماتو ته هم ژمن یم چې لکه څنګه چې مې اولادونه کوي زمن مې کوي، نو په لورګانو هم تعلیم کوم. بل څه
ټول خلک غواړي پوه شي چې یو انسان څه ډول شتمن کیږي، یا په کومو طریقو باندې کېدای شي چې یو عادي انسان چې په مشکل سره د ورځې ګزاره کوي یا عادي ګزاره کوي څه ډول شتمن کېدای شي، دې ته تاسو ځوانانو ته څه ډول لارښوونه کوئ؟
زما خو خپلو ټولو ځوانانو ته دا چې وطن مو جنگ ځپلی دی او څو لسیزه د ډیرو ناامیدیو سره مخ شوي دي، خپلو ځوانانو نه مې هیله دا ده چې لومړی دا چې خپل تعلیم ته د ادامه ورکړي او عباسیاتو پسې د نه ګرځي. دا ټول زموږ ځوانه طبقه چې دا د موبایلونو انټرنیټونو دغه له کاره ایستلي دي، نشه یي توکو ته د مخه نه کوي، او قوي عزم اراده دی وکړي او خپل راتلونکی د پخپل وټاکي. کله چې د خپل ځان پاک له یو تصمیم ونیو، زه باوري په دې يم چې هر ځوان کولای شي هم شتمن شي، هم باسواده شي، هم قدر جوړ شي، خو که خپل راتلونکي ته متوجه شو. نو دا د ځوانانو زه دا فریضه ګڼم په ځوانانو چې په ځان دې دا یو فریضه وګڼي چې د خپل راتلونکي د پاره دې خپل لاس په کار شي، او عباسیاتو په ځای دې تعلیم او کاروبار ته توجه وکړي. د تعلیم تر څنګ دې په ډیر یو ناچیزه کاروبار لاس پوری کی چې هم تعلیم وکړي او هم کاروبار وکړي، په دواړو کې تجربه حاصل کیږي. که هر ځوان د خپل راتلونکي د پاره خپل قاطع تصمیم ولري، د عباسیاتو په ځای دې خپل ټول فوکس په تعلیم او د تعلیم ترڅنګ په یو ورکوټي کاروبار وکړي ولري، نو زه باوري په دې يم چې شتمن کیږي او له پردیو احتیاج خلاصيږي، او خپل اغه هدف چې د ځان لپاره ټاکلی وي هغه ته رسیږي. مهمه خبره دا ده چې هر ځوان دې باید ځان ته یو دیدلوری ولري، یو هدف دې ځان ته وټاکي، او خپل کوشش دې تر هغې وکړي چې تر څو خپل هدف ته ورسیږي. زه باوري یم چې خپل هدف ته هر ځوان رسیږي.
ځوان مل صاحب، په کوم اساس باندې تاسو د ننګرهار د سوداګرو د دغې ټولنې مشري ترلاسه کړه؟ په کومو معیارونو؟
اصلا په دې ټولنه کې خدمت، باوري په دې يم چې خدمت معیار دی. کله که هم واقعیتو ته زیر شو، نو هر چا چې په اخلاص او صداقت دې ټولنه کې خدمت کړی هغې باندې خلک راټولیږي. نو زه ما تاسو ته د خبرو په ابتدا کې وویل، کله چې ما دوکان خلاص کړ او اجتماع کې مې د خلکو سره ژوند اختیار کړ، د هماغې ورځې نه د یو ډېرې محدودې کوڅې یا ساحې خلک راټول شو، زه د هغه ساحې د مشر په توګه وټاکلم چې ډېر زیات کلونه کېږي. په دې کې مې لکه ډېر زیات فوکس د خلکو ته د خدمت رسیدګۍ ته کړی او کله چې غواړي چې یو هدف ته ورسیږي نو باید معیارونه دې دای چې ته تر ټولو ځان خادم وګڼې در تر ټولو ځان ټیټ وګڼې هر چا چې جګ کتلی او په ټولنه کې هغه خلک ځای نه لري نو همیشه ما البته زما دوستان خبرې به واوري چې ما همیشه خاکساري کړې او خپل کار ته مې ډېره ترجیح نه ده ورکړې لکه څومره مې چې د ولس خدمت ته ترجیح ورکړې ده نو په همدغه معیارونه و چې باور تاسې وکړي چې زه ډېر زیات کوشش مې دا کوو چې زه دا کار ونه کړم خو دوستان هیڅ چاره نه وه او البته دوستانو به زما خدمت لیدلی وو یا کار به لیدلی وو چې کوم کار چې خلک ډېر غواړي هغوی ته یې نه ورکوه او دا دروند مسؤلیت پیټی زما په اوږو کېښود زه د لومړي ورځې نه دغه کوم وظیفه یا مقام ته چې څوک رسیږي دغه زه امتیاز نه بلکې یو مسؤلیت ګڼم کله که هم د خپله دنده چا مسؤلیت وګڼله نو باوري په دې یم چې په ټولنه کې خپل ځای پیدا کوي
مننه مخکې تاسو وویلې چې 15 کاله مخکې چې کله تاسو یو دکان خلاصو د ځان لپاره او هلته مو اولین کاروبار پیل کړ تاسو یو 500,000 شاوخوا کلدارې پیسې درلودې دا پیسې لپلاره درته پاتې وې او که تاسو خپله ګټلې وې
بله زما په اولو خبرو کې همدا و چې 500,000 کلدارې مونږ په شراکت درلودې زما او ما سره کوم شریک چو بیا د همدغې 500,000 کلدارونه مونږ 13,000 کلدارې د دکان د یو کال کرایه ورکړه بله او زه البته ډېر ماشوم هم چې پلار مې د الله پاک غرق رحمت کړي هغه په حق رسېدلی و زه مونږ الحمدلله شپږ ورونه یو او د شپږ ورونو کشر رور زه وم نو کله چې کار ته نیت وکړو چې باید کار وکړو نو دغه پیسې د کورنۍ له خوا راته راکړل شوې بله
مخکې له دې چې دا کاروبار پیل کړي او له هغه نه وروسته بیا ستاسو کاروبار ښه رنګ پیدا کړي کورنۍ ژوند او اقتصادي وضعیت مو څنګه و
بله مس فقط متوسط ژوند مو درلود متوسط ژوند په دې معنی چې په دې ټولنه کې د چانه قرضدار او نه اوسې او ژوند د پادی توګه تیر شي نو زمونږ هم اقتصادي وضعیت داسې نم ډېرې پیسې درلودې او نه ډېر غریب و فقط یو متوسط ژوند مو درلود
اوس چې کله وینئ د هغه ژوند او د دې ژوند مقایسه سره کوئ هغه احساس چې تاسو ته پیدا کیږي کله چې هغه ورځې در په یادوي او خپل اوسنی ژوند وینئ هغه څه ډول احساس دی
بس دا خو د ژوند پړاوونه دي او د ژوند د هر یو پړاو انسان ته یو درس دی که سړی شتمن وي هم دا یو په امتحان کې وي او یو درس وي ورته او کله که سړی غریب وي هغه هم هغه باید صبر ولري او یو درس وي ورته نو په هماغه حالت مو هم د الله نه ډیر شکر ایستلی اوس هم د الله نه شکر گزار یو فقط راضی یو د خدای نه په دواړه حالاتو کې
مګر دا د ژوند د دوو مختلفو پړاوونو چې کله هغه لوی تفاوت یې تاسو مقایسه کوئ زه غواړم په هغه احساس باندې پوه شم او راته وی وایست
لوی تفاوت خو داسې د فقر ژوند او د سشتمنۍ ژوند په دې کې دی چې انسان سره احساس د دې وي چې زه یو چا سره مرسته وکم یو غریب لاس نیوای وکم او یا هم وشم کولی د یو صدقه جاریه له ځانه سره ولرم یو مسجد سره کومک وکم یو پل جوړ کم یو دغسې یو مرجز کې کومک وکم خو کله فقیر وي احساس در سره وي مګم رسیدګي ورته نه شي کولی سړی نا امیده وي او کله که احساس در سره وي او یو څه د په لاس کې هم وي نو بیا که دغسې یو څه سره مخ کیږي نو طبعا هغه ارمان د سړي پوره کیږي نو فرق زه لوی فرق په همدې کې بولم اوس لکه ما سره احساس الحمدلله داسې دی چې زه وشم کولی له ډېرو بېوزلو سره کومک وکم البته هغه توان مې نشته او کله چې نه یې سړی نا امیده کیږي، کله که بیا سړی بیخي فقیر وي او احساس یې دا وي چې یو چا سره مرسته وکړي او خپل هدف ته نشي رسېدی، په زړه کې ډېر څه وي خو فقر بیا یې مخه نیسي او هغه ارماندونو ته چې کوم د ده په زړه کې وي هغې ته نشي رسېدی.
د راتلونکي لپاره څه پلانونه لرئ چې مثلا دغه پانګه چې تاسې اوس لرئ دې کې هماغومره زیاتوالی راولئ لکه تیر ځل مو چې تر دې حده راورسوله؟
بله او بله، هر سړی کوشش د دې لري چې زه باید ډېر څه ولرم او هڅه او هاند د تجارت هم همدا کوي چې باید زیات کوشش وکړم چې پیسې له ځانه سره ولرم، سرمایه دار اوسم تر څو خپل اهداف ارماندونو ته ورسېږم. نو ګورو چې الله پاک څه کوي، انسان ته هماغسې چانسونه ورکوي. وایي چې توی زمن تشا و تو زل من تشا، عزت او ذلت هم د الله سره ده، راکړه ورکړه دا ټول د الله سره دي. نو د الله نه خو غواړو چې ډېر څه راکړي، خو ګورو به چې الله پاک څه کوي، ټول څه راکړه ورکړه د الله په لاس دی. ځینې وخت داسې چې هېڅ اراده دې دغه یوه تمه دې نه وي، الله پاک ستا سرمایه او پیسو کې ډېر زیات برکت اچوي. یو وخت کې دې تمه دې نه وي چې ته باید دومره تاواني شي، ډېر زیان کوي سړی. نو الله ته نم امیدواري شته دی، ولې نه هر انسان کوشش دې لري چې باید زه د پیسه دار اوسم.
ډېره مننه ځوانمل صاحب. په پای کې کله مو ځان سره دا فکر کړی چې ولې باید د ټولنې یو انسان مثلا تاسو تر نورو نه ډېرې پیسې ولرئ، ولې یو شمیر نور کسان باید تر تاسو لا زیات شتمني ولري او یو شمیر کسان هیڅ شتمني ونه لري او په فقر کې ژوند وکړي؟
دا سوچ ما سره بیخی ډیر زیات دی. دا فکر منشته چې زه دې د ډیره زیاته شتمنی ولرم. زه زما خبرې ټول فوکس می همیشه دا چې مونږ وایو چې ملائکه زمون خبرې لیکي، الله پاک زمون د خبرو گواه دی چې زما خپل اراده دا ده چې یوازې پیسې د دې لپاره زه وګټم چې تر خپل وسو اندازه بې وزلو سره مرسته وکم. باید هیڅ یو لاس د بل لاس ته احتیاج نه وي. اور سړی د حد عقل دومره یو څه ولري چې د بل چا د محتاجۍ نه خلاص وسي. زما هیڅ هڅه دا نشته چې زه د ټولو خلکو نه ډیر شتمن اوسم. زه وایم چې حد عقل دومره دی ولرم چې هم خپله په عزت ژوند وکم او حد عقل د یو بې وزلو سره مرسته وشم کولی.
باز محمد ځوانمل افغان سوداګر له تاسو ډیره زیاته مننه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو سپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سی.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
خوشام د یاد وما خبرو بڑو سلگو کی سو خوشام د یاد وما خبرو بڑو سلگو کی د جہاں